دا مشال ریډیو دی په پښتونخوا کې د ماسپخین درې بجې شوې دي. شاهین بنیرې مو تاسو په دغه وساته خبري غړې کې هر کلی په خبرونه کې د پاکستان افغانستان او سیمې نه تر پورن وړاندې کوو. زموږ دوه نیز خبرونه سروې او ټولنیزې شبکې او سرحدي زیبو مورې کولمبي د نجیب امیر نه د دې وخت خبرونه
اوکراین وای ایران دې د الوتکې د غورځولو پوره پړاو توانومن یو پلټنې وکړې. د کوټې پرونی چاودنه کې 15 کسان وژل شوي او امریکا د ایران پر اتو لوړ پوړو چارواکو بندیزونه ولګول. روسیه له هغې چې د څو ورځو له انکار نه پس ایران ومنله چې هغوی په تیروتنې د اوکراین الوتکه غورځولې. د اوکراین ولسمشر ولودمیر زیلنسکي ویلي هیواد یې تمه لري چې ایران به د یادې پیښې بشپړې پلټنې وکړي، خپله ټوله پړه او تاوان پر ځان ومني. د الوتکې د راپریوتو له کبله 186 کسان وژل شوي. نوموړي ویلي ایران د هغوی د تیارې د راغورځولو پړه منلې، خو هغوی غواړي چې تهران خپله بشپړه پړه ومني. ولودمیر زیلنسکي وایي هغوی له ایرانه دا باور ترلاسه کول غواړي چې د پلټنو لپاره پوره تیاری لري او څوک هم چې د یادې پیښې تر شا لاس ولري قانوني چلند سره به مخ کیږي. نوموړي همدارنګه ویلي له ایرانه تمه ده چې د جسدونو په بیرته سپارلو کې به ورسره مرسته وکړي، د خسارې تاوان به پر ځان ومني او د سفارتي لارو نه به رسمي بخنه هم غواړي. د اوکراین پر حکومتي ویبپاڼې دا څرګندونې نن له هغې لږه شېبه وروسته راغلې چې ایران ومنله د جنورۍ په 8 په غیر ارادي ډول په تیروتنې اوکراینۍ الوتکه غورځولې وه. د ایران ولسمشر حسن روحانینن پر ټویټر لیکلی دا یو لویه غمیزه او نه بخل کیدونکې تیروتنه ده. د بلوچستان د کورنیو چارو وزیر ضیا لانګو وایي د کوټې د سټلایټ ټاون د غوث آباد په جومات کې ترسره شوې پرونی چاودنه یوه ځانمرګي حمله وه او ترهګرو په خلکو کې د ویرې ترهې د خورولو په مقصد ترسره کړې وه. نوموړي پرون ماسخوتن د پیښې په ځای کې خبریالانو سره د خبرو پر مهال وویل که څه هم حکومت وروستیو امنیتي حالاتو ته په کتو د لویو جوماتونو مدرسو د امنیت ساتنه کوي، خو د کلي د کوڅو د جوماتونو د امنیت ساتنه ستونزمن کار دی.
دیکھیں آپ کو جس طرح پتہ ہے کہ
لکه چتا ستو معلومه ده چې د ترګری ود به پیشوس به تا غورستا حکومت پر چک پوسټونو سخت امنیتی ګامونه پورته کړل او د شهر پر غټو مساجدو هم سکیورټی زیات کړه. خودغه ډول په ګلی کوڅو کې د مساجدو تحفظ څه ستونزمن وی، نو همدا وجه ده چې پرد کوونکی ځانمرګې دل ترالی
آسان ټارګټ سمج کړو ګلی کوچو کې مسجدو مې آئے تھے.
په پرونی چاودن کې د چرواکو په وینا 15 کسان وژل شوي او 40 نور ژوبل شوي دي. داعش وسلوالې ډلې د برید مسؤلیت قبول کړی دی. نن د پېښور په نشترحال کې یوه قبایلي جرګه روانه ده چې هدف یې د پخوانیو قبایلي سیمو په خیبر پښتونخوا کې د زم کېدو نه پاس حالاتو ته کتنه کول او هغه مهال چې حکومت کومې ژمنې کړې وي د هغوی پوښتنه کول دي. د جرګې په اړه د پاکستان پیپلز ګوند د قبایلي سیمو لپاره جنرل سیکرټري جنګریز خان مومند وویل
نن چې من کومه جرګه راغوښتی ده نو هغه مونږ په دې بنیاد باندې اغوښتی چې د مرجر نه بعد کوم صورت حال دی په قبایلي سیمو کې، نو هغه حواله باندې مې راغوښتی ده. د مرجر نه بعد چې کوم دی هیڅ قسمه مسره کوم کمنټمنټ شوی هغه نه دی شوی. د سرتاجیز کمیټه چې سفارشات ورکړو هغه باندې یو پوتی عمل درآمد نه شوی.
په جرګه کې پاکستان پیپلز ګوند، مسلم لیگ نون، عوامي نېشنل ګوند، قومي وطن ګوند، پښتونخوا ملي عوامي ګوند، جماعت اسلامي او جمعیت علما اسلام فی برخه اخلي. همدارنګه واکمن ګوند تحریک انصاف ته هم د برخه اخیستو بلنه ورکړل شوې ده. مخالف ګوندونه وایي حکومت هغه ژمنې نه دي پوره کړې چې د انضمام نه پس په تر 30 کلونو پورې هر کال 100 روپۍ په قبایلي ضلعو کې مصرفوي، خو حکومت وایي په قبایلي ضلعو کې کارونه پیل کړي دي او په راتلونکي وخت کې به نور کارونه هم ترسره کړي. تیره ورځ د پاکستان قومي اسمبلی په ماشومانو د جنسي تیری په اړه د سختو سزاګانو د بل منظوري ورکړه. په دغه قانوني مسوده کې په ماشومانو په جنسي تیریو کې ککړو کسانو لپاره د عمر قید او د 100,000 روپو جرمانه تجویز شوې ده. قومي اسمبلی ته د زینب الرټ په نامه د دغه بل مسوده د بشري حقوقو وفاقي وزیر شیرین مزاری وړاندې کړه. په بل کې د هغو پولیسو لپاره هم سزا تجویز شوې ده چې په ماشومانو د جنسي تیریو د پیخو سمې پلټنې نه کوي. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون وایي چې په شلو ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرنې د بهیر پیل وځنډول شو. د انتخاباتي شکایتونو کمیسون تیرونی ویلی چې دا بهیر به نن یعنی د شنبه په ورځ د جنوري په 11مه پیلېږي. خو د ټاکنو د خپلواک کمیسون ویان عبدالعزیز ابراهیمی پرون مشال لډیو ته ویل چې دوی د هغو مرکزونو په اړه چې د رایو د بیا شمیرلو لپاره په نښه شوي وضاحت غوښتي او کله چې معلومات ورته وسپارل شي دا بهیر پیلوي. ابراهیمی وویل د ټاکنو خپلواک کمیسون په عمومي ډول ژمن دی چې د افغانستان د جمهوري ریاست د ټاکنو پروسې ته د پای ټکی کېږدي او د انتخاباتي شکایتونو له کمیسون سره د قوانینو او اصولو په چوکاټ کې همکاري وکړي. امریکا د ایران د حکومت په اتو لوړ پوړو چارواکو بندیزونه ولګول. امریکا د ایران د حکومت چې په کومو کسانو باندې بندیز لګولې په دوی کې د ایران د عالی امنیتي شورا مشر علي شامخاني، د بسیج ځواکونو مشر غلام رضا سلیمانی او د ایران د وسلوالو ځواکونو د لوی درستیز مرستیال محمد رضا اشتیانی شامل دي. د امریکا د بهرنیو چارو او خزانه وزیرانو مایک پامپیو او سټیف منوشن پرون د جنوري په 10مه د نو بندیزونو خبره په واشنگتن کې یوې خبري غونډې ته اعلان کړه. د امریکا حکومت همداراز د ایران د فولادو او نورو اوسپنو یو شمیر کارخانه او د کانونو د کیندلو ول شرکتونه هم تر بندیز لاندې راوستي دي. د عمان سرکار رسنۍ وایي چې تر 500 کالو پورې د عمان حکمران سلطان قابوس د یو کم اتیا کالو په عمر کې مړ شوی دی. د عمان سرکاري خبري اژانس او ناز یتوی سلطان قابوس چې په 1900 کال کې د خپل پلار د واکمنۍ پر ضد کودتا کړې وه تیر ورځ ناوخته مړ شوی. هغه ته د کولمو د سرطان ناروغي وه. قابوس د پلار پر ضد د کودتا نه پس د برتانیې په همکارۍ واک ته رسېدلی او د غربي نړۍ کلک اتحادي ګڼل کېده. دا تر دې ګړې د مشال رډیو خبرونه اوس ته سراج ظهیر د هوا حال او د کرنسۍ بیا وړاندې کوي.
نن د خلیف ورځ د اسلام آباد کرنسۍ بازار نه غستل شوی د کرنسۍ نرخونه. یو امریکایي ډالر په 1.55 روپۍ غستل کیږي او په 1.55 روپۍ 50 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 202 روپۍ او په 203 روپۍ. یو یورو په 1.1 روپۍ شل پیسې او په 1.2 روپۍ. د متحده عرب امارات درهم په 2.7 روپۍ او په 2.7 روپۍ شل پیسې. د سعودي عرب ریال په 1.7 روپۍ او په 1.7 روپۍ دیرش پیسې. او یو افغاني په 2 روپۍ غستل کیږي او په 2 روپۍ 2 پیسې خرڅول کیږي. او 202 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپیه غستل کیږي او 202 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپیه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د اتوار پورس په پیښور، بنو او ژوب کې د باران امکان دی او په کوټه کې به وریځې خوری وي. په پیښور کې به درجه حرارت کم نه کم 8 او زیات نه زیات 14، بنو کې 8 او 14، ژوب کې 1 او 14، او کوټه کې به کم نه کم منفی 14 او زیات نه زیات 1 ډیګري سینټی گریډ وي.
دا مشال ریډیو د زمغه خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدئ شئ. ایران منلی چې دولتي ځواکونه یوکرين الوتکه په تیروتنې وشتلې او راغورځولې ده. په دغه اړه د سیمې د چارو یو کارپو وای
د ایران چې کوم کیس دی هغه کمزوري شوی دی. څوک به څه تاوان غواړي هغه به کمپنسیټ کول غواړي.
د کوټه ښار په جمعات کې ځان مرګي برید 15 کسان وجلی او شل نور ټپیان کړی دي. یو عینی شاهد وای
وزمج دی لکه خلک ډیر ډسر غمجن دي او ډیر خوف زده دي. ډیر خلک په دې کې شیدان سوي دي او ډیر زخمیان سوي دي.
تیر شپه په کخیل کې د خیمو جوړ شوی بازار کې د اور لګیدو له کبله شل دکانونه سوځېدلې. زموږ دوه ونیز خبرونه سروې او ټولنیز شبکې او سخدریزي به موري تر پای د مشال ریډیو سره. په ایران کې د الوتکې د راپریوتونو وروستو په راجوړ شوي یا رامنځته شوي بحران باندې معلومات درکو. خړومبې پېښور لدو چرته چې د قبایلي ضلعو د سیاسي ګوندونو د مشرانو یوه جرګه کیږي. د دغې جرګې موخه څه ده؟ د خلک ولې راټول شوي دي او د دوی غوښتنې څه دي؟ په دغه اړه باندې په پېښور کې د خپل همکار غلام غوث سره خبرې کوو. غلام غوث، تاسو ستړي مه شوي، په خیر.
ډیره مننه شاهین بنیری صاحب.
ډیره مننه. غوس دا سیاسي ګوندونو مشران راټولېږي پېښور کې او دوی خبرې کوي چې کله مرجر درست یعنی قبایلی ضلع او خیبر پختونخوا چې یو ځای شو دغې نه وروسته صورتحال باندې باس کوي، نو دا جرګه چې دا دي چې دا باس کوي د دې موخه څه ده؟ دې کې نور تفصیلات څه دي؟
جی بالکل، دی چې کوم سیاسي ګوندونه دي په هغې کې پاکستان پیپلز ګوند، عوامي نیشنل ګوند، جماعت اسلامي، پاکستان مسلم لیگ نون، جمعیت علمای اسلام، په دغه شان د تحریک انصاف مشرانو ته هم په دې کې دغه بلنه ورکړې شوې وه. د تقدې وړاندې چې کوم دی نو دوی دوه غونډې کړې وې، یوه په پېښور پرېس کلب کې او یو په اسلام آباد کې، او د هغې لپاره یې دا نننۍ نیټه ټاکلې وه چې په دې ورځ به مونږ ځکه راغونډېږو چې په انضمام پر مهال باندې چې کومه قبایلي ضلع د خیبر پختونخوا سره یو ځای کېدلې، نو چې کومې وعدې او ژمنې شوې وې، نو د دوی په وینا باندې په هغې باندې هېڅ عمل نه دی شوی. نو اوس دوی راغونډ شوي دي او لږه شېبه وړاندې چې کوم دی نو دغه غونډه په نشترال پېښور کې په باقاعده توګه باندې پیل کړې شوه. خو دوی چې کوم دلته کې بینر او ځینې کومه کاغذي کاروایي د دې غونډې دپاره دغه کړې ده، نو په هغې کې دوی یو 12 نکاتي ایجنډا جوړه کړې ده، او دا مهال صرف په دې کې اوس د قبایلي ضلعو چې کوم مشران دي، پخوانی سیاستوالان دي یا اوسني چې کوم سیاستوالان دي، د صوبایي سملې ځینې غړي دي یا د قومي سملې چې کوم غړي دي، هغه په دې کې غنون کوي، ورسره مدني فعالان دي، د قبایلي علاقو د وکیلانو د ټولنې چې کوم دغه دي مشران دي، هغه په دې کې دغه دي موجود دي. نو دوی به خبرې اترې کوي او ایجنډه خو 12 نکاتي ایجنډه دي د مخکې نه دغه کړي ده، په باقاعده توګه د قرارداد په شکل کې وروسته دغه کوي. منظوري دي دا وایي چې بیا به مونږ په صوبایي کچه باندې غونډه کوو، یعنی په صوبې بیا ټول چې کوم د سیاسي ګوندونو کوم پیاوړي دغه دي مشران دي، او بیا په مرکز کې چې کوم د ګوندونو مرکزي مشران دي، یو غونډه به بیا کو چې دغه د انضمام نه وروسته د اصلاحاتو عمل هلته قبایلي سیمو د پرمختګ چې دا کمی عمل دی د ځنډ ښکار دی چې دا په چټکۍ سره ترسره شي.
ډېره مننه غلام غوس، خو ورځ دل غواړم.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو.
اردوونکو ایران منلی دي چې دولتي ځواکونه په تیروتنې یوکرين الوتکه وشتلې او راغورځولې. د ایران د مسلح ځواکونو عمومي کمانډان نن ویلي چې دغه الوتکه چې یو سل شپږ اویا کسان پکې سپاره وو، د ایران د سپاهي پاسداران په راکټ لګېدلې ده. ایران وړاندې رد کړې وه چې ګواکې د جنوري په اتمه دغه مسافر وړونکې الوتکه دوی په قصدي ډول په نښه کړې ده. تفصیل د اسرائیل مومن په راپور کې.
د ایران دولتي ټلویزیون د دغه هیواد د پوځي چارواکو په حواله راپور ورکړی چې د یوکرين هوایي شرکت الوتکه په غیر قصدي ډول او د انساني تیروتنې په نتیجه کې راغورځول شوې ده. د ایران د مسلح ځواکونو عمومي کمانډانۍ نن د جنوري په 11مه په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د الوتکه چې یو سل شپږ اویا کسان پکې سپاره وو، د ایران د سپاهي پاسداران په راکټ لګېدلې ده. ایران وړاندې رد کړی و چې ګواکې دغه مسافر وړونکې الوتکه دوی په قصدي ډول په نخښه کړي. د کینیډا د وزیر اعظم جسټین ټروډو په څیر یو شمیر غربي حکومتي مشرانو ویلي وو چې یوکرایني الوتکه د ایران له لوري وشتل شوې ده. د ایران وسلوالو ځواکونو په اعلامیه کې ویلي کوم کسان چې دغه پیښې ذمہواران دي حساب ورسره کیږي. د یوکرایني هوایي شرکت دغه بوئنګ الوتکه د جنوري په اتمه له تهران یوکرایین ته روانه وه، او د امام خمینی له هوایي ډګر څخه تر الوتو وروسته سمدستي راولوېده. په الوتکه کې شپږ اویا ایرانیان، لس افغانان، یولس یوکرانیان، درې شپېته کنیډایان، درې جرمنیان، درې برتانویان او لس سودانیان سپاره وو. په دوی کې ځنو دوه ګونې تابعیت درلود. د پیښه څو ساعته وروسته له هغو وشوه چې د ایران پوځ په عراق کې د امریکایي ځواکونو پر پوځي اډه د بیلیسټیک توغندیو حمله وکړه. ایران دغه بریدونه وروسته له هغو کړي وو چې تهران ویلي وو د قاسم سلیمانی د وژنې بدل به اخلي. د ایران د قدس ځواک مشر قاسم سلیمانی د عراق په سرخار بغداد کې په 3 جنوري په امریکایي ډرون برید کې وژل شوی وو.
سلام ومن راپور موردم په دغه موضوع کې پاتې کیږي. اوردونکو د دې پیښه به د ایران په صورت حال باندې، په اقتصاد باندې، سیاست باندې او د سیمې په چارو باندې څه اغیز وي، په دغه موضوع باندې زموږ همکار سلام مومن د سیمه ایزو د پی چارو د کارپو بریګیډیر محمود شاه سره خبرې کړې دي. بریګیډیر محمود شاه وای،
سما په خیال خو دا چې کوم ورڅکا یا جاس په دغه لګېدلی په میزایل باندې دا خو فوجي د طریقې سره ډېره غټه غلطي ده. زما په خیال دی چې په کارو چې کله دا میزایل فایر کولو نو په ټولو ایرپورټس باندې جازمو ته اجازه نه ورکو چې هغې اوچت شي، ځکه چې میزایل په هوا کې دي او جاز کار نشته. او دا جدا خبره ده چې کله نا کله جاز د بار نه راځي ملک ته، هغې پته نه لګي. لیکن دا چې کوم پخبل د خپل ایرپورټس نه دي، نو دا یو قسمه غیر پیشور کار لکه آرمی چې کوم دا هغه یو پروفیشنل تنظیم دی او په کار دی چې دې سیزمو ته خیال کوي. نو دا زما په خیال ډېره غټه غلطي ده. خلق پکې مړه دي او دا خلکو چې کوم ملکونه دي، خاص کر کینیډا پکې څه کسان دي، نو دا په دې وجه د هغې وزیر اعظم هم د دې ډېر خراب بیان ورکړی وو. نو دې سره د ایران چې کوم کیس دی هغه کمزوری شوی دی.
نو تاسو څه وایئ چې د دې نه وروسته څه داسې امکانات تاسو ته په نظر راځي چې څه کېدای شي؟
زما په خیال چې د خلکو ایران سره همدردی وي چې کله امریکې زیاتې کړی وو ایران سره، بیا چې کله ایران هغې نه دا بدلا اخیسته، هغه بدلم څه خاص بدله نه وه، خو په هر صورت چلو ټیک د هغې سره جنگ نه جوړېږي، خو په منځ کې پوره یو جهاز چې کوم دی هغه اور دا ډېره یو تشویش خبره ده. او زما په خیال په دې باندې صرف افسوس کېږي چې نو خو دې سے چل نشته.
د ایران سره د نور هیوادونو اړیکې به خراب شي تاسو څه ګورئ؟
خراب بشي او زما په خیال چې څوک به دې سے تاوان واړي، دا کوم چې کوم خلک دی هغې چې کوم رشته داران دي هغې به کمپنسیټ کول غواړي. دا چې کوم د ایویشن د هوایي جازونو ولټي دي، په دې کې د سټل کېدو ډېر ټایم لګي، نو په دې دا به ته غواړي. او په کار دا دي ایران چې هغې د ورکیا چې د کوم ملک شهریان دي هغې ورکیا. زما په خیال بین الاقوامي چې کوم هوا بازی تنظیم دی هغه په دې کې څه رول ادا کولی شي.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
د کوټ خار په جمعات کې ځانمرګي برید 15 کسان وجلی او شلې جوړ کړي. دا پیښه د سټلایټ ټاون په غوسابات کې پروند ماخام لمانځه پر مهال رامنځته شوه. د چارواکي وایي د پیښې پلټنې پیل کړې دي. د برید ذمہواری داعش وسلوالې ډلې منلې ده. نور حال کوټې زمونږ خبريال ایوب ترين راکې.
د کوټې د سټلایټ ټاون په غوسابات کې تیر ماښام د لمانځه پر مهال د مدرسې دارالعلوم شریعه په مسجد کې هغه مهال وازورور چاودنه وسوه، کله چې د ماښام پر مهال خلک ولاړو. د دې چاودنې له امله تر دم غړي پورې 15 کسان وژل شوي او شل نور ټپيان دي. په وژل شوو کې د کوټې د پولیسو ډي اس پي امان الله، مسجد امام او دوه ماشومان هم شامل دي. د پیښې وروسته سمدلاسه پولیس او سرحدي عسكر د پیښې وزایت رسیدلي او د غزای څخه مړي او ټپيان د کوټ ولوی روغتون تر سوېلې دي، چیرې چې د زخمیانو علاج روان دي. او چې کوم خلک په دغه پیښه کې خپل ژوند له لاسه ورکړي وو، دا غو مړي تیر شپه د شناخت وروست و خپل خپلوان ته سپارل شوی دي. د پیښه وروسته د بلوچستان کورنۍ چارو صوبایي وزیر زیا لانګو تیر مخستان د پیښه وزای تر رسیدلې او الته د پیښه ځاج اخستې دي. وروسته د خبريالانو سره په خبرو کې نموړي وویل چې د لمړنۍ پلټون څخه دا سبري شي چې دا یو ځانمرګي بریدو، چې مخه د بلوچستان په کې ویر خپلور او په کوټ شهر کې امنیت ورارول دی.
دیکھیں آپ کو جس طرح پتہ ہے کہ
د بلوچستان کورنۍ چارو صوبایي وزیر زیا لانګو وای لکه چې تاسو ته معلومه ده چې د ترګری یود به پیش وسوي، دا وروسته حکومت پر چک پوسټونو سخت امنیتي ګامونه پورته کړل او د شهر پر غټو مساجدو هم سکیورټي زیاته کړه.
خو دغه ډول په ګلی کوڅو کې د مساجدو تحفظ څه ستونزمن وي. نو همدا وجه ده چې برید کوونکی ځانمرګې دلته رالی او دا د ګلی کوڅو مسجد یو اسان هدف
وګڼي.
بلخوا ته د پیش په اړه د سیمې ځینو الکوانو و مشالډو ته خپل د سترګو لیدلی حال څه داسې بیان کړي او ویویل چې چاودنه ډېره زورور وه.
مسجد کې وم په درېیم رکعت باندې ناست وم، ډېره زوردار د منکه وسوه، دغه غټ اواز و کنان سره وشورېده او زموږ د علاقې خلک ډېر ډېر سره غمجن دي او ډېر خوفزده دي. ډېر خلک په دې کې شهیدان شوي دي او ډېر زخمیان شوي دي.
زما نوم عطا الله دی. ما د ماښام لمونځ کوي چې د مکه وسوله او کېدای شي همسایه ګام کې شهیدان شوي. زه ډېر غمزده یم د دې د وجې چې د مکه سره و ټوله کوچنیان ماشومان غټان ټوله پریشان دي د دې د وجې.
پر پیش باندې د بلوچستان اعلی وزیر جام کمال خان هم سخته خواشنی څرګنده کړې او ویلي دي چې دا یو داسې عمل دی چې موخه په خلکو کې ویره خپرول دي. نوموړي د پیش په اړه سمدلاسه رپورټ طلب کړی او په پیش کې د ټپیانو هر ډول علاج کولو امر کړی دی. دلته خبره د یادونې وړ ده چې د چهارشنبې په مازدیګر د کوټ ښار په مرکزي برخه کې د میکانګي سړک او عبدالستار روډ پر چوک باندې یوه بله چاودنه شوې وه، په کوم کې چې دوه کسان وژل شوي او د اف سي د دوو عسکرو په ګډون اته نور ټپیان.
هم په دې موضوع کې پاتې کیږو. تاسو واورېدل چې د کوټې د دارالعلوم شریعه په جومات کې ځانمرګي برید 15 کسانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د برید ذمواري داعش وسلوالې ډلې منلې. بلخوا د طالبانو سرچینو مشال لیډو ته د نوم نه ښودلو په شرط ویلي چې د دارالعلوم شریعه په نوم د دې مدرسې سختن د افغان طالبانو اوسنی قاضي القزات عبدالحکیمو. په کوټه کې د جنوري په 10 نیټه هم یوې 14 دوه تنه وجلې او 14 ژوبل کړي وو. طاهر خان سره په دغه موضوع باندې غږیدلی او دغه خبرې اورو.
دغه معنی ته اخیستل کېدی شي چې فوکس اوس د وسلوالو ډلو لکه څنګه چې تاسو ذکر روم که چې د دې 13 شپه چې کوم ماښام 14 شوې ده په مسجد کې، نو داعش بیا یو بیانیه خپره کړې ده په خپل سوشل میډیا باندې او په هغې کې دعوه کړې ده چې دوی دغه حمله دوی کړې ده. بیا یې د کوم دوی چې دعوه کړې ده چې دا یو ځانمرګي برید و دغه، نو که او بیا هغې دا دعوه کړې ده چې دوی په دغه حمله کې افغان طالبان په نخه کړی دي او شلې پکې وجلې دي، سلوي پکې جوبل کړی دي. نو دلته بیا هم یو بل اندېښنه دا کې دي چې کده داعش دا داوا رښتیا وي، نو بیا خو دا یو بل اندېښنه به ځکه پاکستان لپاره وي چې افغان طالبان په نخه کړی دي، نو معنی دا چې دا غوی غ جګړه چې په افغانستان کې یو بل خلاف به په ننګرهار کې یا په زابل کې دي جګړې کړي دي داعش او طالبان، نو هغه جګړه اوس کې دي شي پاکستان بلوچستان ته هم انتقال شي وي، دا نښنه خو موجود به وي.
بل طاهر خان صاحب د بلوچستان نېشنل پارټۍ چې کوم بشر دی حاصل بزنجو صاحب، هغه څو ورځې وړاندې پاکستاني رسنیو سره په خبرو کې دا هم ویلي چې د ایران او امریکې ترمنځ چې کومه تاوتریخوالی دی د هغې زیاتېدو کېدای شي سبب دا هم وګرځي چې په دغه سیمه کې پراکسي جګړه یا نیابتي جګړه هغه زیاته شي. دغه ته څنګه ګوري؟
دا خبره خو د سرم تر څه حده اتفاق ځکه کېدای شي چې پراکسي دا خو د ډیرو هیوادونو اوس دا یو پالیسی او تګلار جوړ شوې ده ګرځېدلې ده، او یو هیواد د یو بل هیواد سره دښمنی کوي دا غینه بدل اخلي یا غته زیان رسول غواړي، هغه ته یو چیلنج مخامخ کول غواړي، نو بیا خو دا شیان د دې امکان به خامخا وي چې هغه بیا کم ځای کې یو هیواد ته فرصت په لاس ورځي نو هغه به دا کار کوي.
طاهر خان او زمونږ د همکار اسرار لمومن سره خبرې کولې.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
چارواکي او د سیمې مشران وایي چې تیر شپه په کاخیل کیم کې د خیمو جوړ شوی بازار کې د وور لګیدو له کبله تر شلو پورې د سامانونو ډک دکانونه سوځېدلې دي. کډوال وایي له کلونو په کیم کې مشته دي، ستونزې په ډېرې دودي، نور دوی ستنېدل غواړي، نو باید حکومت د دې ستنېدو او دوی ته د اوړېدلو تاوانونو د معاوضې ورکولو لپاره اقدامات وکړي. عمر وزیر تفصیل راکړي.
دولتی چارواکی او بیکوره شوی کډوالوای کیمپ کې دننه د خیمو جوړ شوی بازار چې د کډوالو لپاره جوړ شوی او خپل کاروبار ذریعہ ګرځولې، د بجلی شارټ سرکټ په وجه ور ولګېدو چې دا کیمپ د کډوالو تر شلو پورې دکانونه د سامان ډک وسوځېدل. چارواکي وایي چې په اور باندې زر کابو وموندل شوه او کیمپ کې میشتې کورنۍ ته سزانی تاوان نه دی رسېدلې. شمالي وزیرستان کډوالو کمیټۍ مشر ملک غلام خان وایي چې د کالونو نه تحصیل د تاخیل کډوال په کیمپ کې میشته دي، له ستونزو سره مخ دي، باید نور خپلو سیمو ته ستانه شي او د اور لګېدو له کبله د کډوالو شوي تاوان معاوضه ورکړل شي. په دې اړه مو چې کله د امنیتي ادارو له چارواکو سره تماس ونیو نو یو اعلی چارواکي د نومنه خودلو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې کیمپ کې لګېدلې اور باندې زر کابو وموندل شوه، د بازار نه د غلطه د میشتو کورنۍ خیمو ته اور نه ورسېدو، سزانی تاوان نه دی پکې شوی او د کډوالو د سامان تاوان به معاوضه کیږي. د چارواکو په وینا بکاخیل کډوالو کیمپ کې دا مهال 2040 کورنۍ یا خاندانونه ژوند کړي چې د تحصیل د تاخیل هغه سیمو دي چې لایې واپسي نه دی شوی او دغه کډوال افغانستان څخه په وړاندې درې مرحلو کې پاکستان ته راستنه شوي. دوی په بیا بیا غوښتنه کړې چې سیمې دې ورته زر کلیر کړي او نور دې خپلو سیمو ته ستانه کړل شي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان قومي اسمبلی پر ماشومانو د جنسي تیریو د مخنیوي لپاره قانوني مسوده منظوره کړې ده. په دې مسوده کې تر 13 کالو پر کم عمره ماشومانو د تیری کوونکو لپاره سختې سزاګانې ټاکل شوې دي. بلخوا د ماشومانو د حقونو دفاع کوونکي وایي چې قوانین خوشته خو باید دغې د عملي کولو لپاره کوټلي اقدامات وشي. بوروال کاکړ نور تفصیل راکړي.
د پاکستان قومي اسمبلی د جنوري پر 13 نیټه یو داسې قانوني مسوده منظور کړه چې پر ماشومانو د جنسي تیریو د مخنیوي لپاره یې سختې سزاګانې ټاکلې دي. په دې کې پر ماشومانو په جنسي تیریو کې د ککړو کسانو لپاره د ټولو مربند سزا او 1,000,000 روپۍ جرمانه مقرر شوې ده. په دې جرم کې لږ تر لږه سزا 10 کاله بند ټاکل شوې ده. دا قانوني مسوده د هغو پولیسو چارواکو پر ضد هم د کاروایی سپارښتنه کوي چې پر ماشومانو د جنسي تیری په پیښو کې سمی او پر وخت پلټنې نه کوي. د زینب الرټ ریکوري اینڈ ریسپانس بل په نامه دا مسوده د بشري حقونو لپاره وفاقي وزیر شیری مزاري اسمبلی ته وړاندې کړې وه. نوموړی د بل تر منظوري وروسته اسمبلی ته په وینا کې دا قانون ډیر مهم وباله او د پارلمان د هغو ټولو غړو مننه وکړه چې په منظوري کې ورسره همکاري کړې وه.
دا قانوني مسوده د کمیټې غړو په یو خلو منظور کړې وه، نو زه د هغوی او دلته د ټولو ډیره مننه کوم. سما په خیال خو د ماشومانو د ژغورلو لپاره د دې قانون منظورول یو تاریخي ګام دی.
په قومي اسمبلی کې د بشري حقوقو د قائمه کمیټې مشر او د پیپلز ګوند پارلماني غړي مهرین رزاق بټو پر حکومت ژغ وکړ چې اوس د دې قانون عملي کېد باور کړي.
چې هر قانون دلته جوړی کی حکومت باید هغه عملي کړي، ځکه چې دا وخت ماشومان ته ټولو زیات له خطر سره مخامخ دي چې موږ د هغوی ساتنه وکړو.
دا قانون اوس مهال یوازې د اسلام آباد سیمې لپاره دی او صوبې به په همدې اړه قانون سازی کوي. په خیبر پښتونخوا کې د ماشومانو د حقونو لپاره مبارزه کوونکی ارشد محمود وایي چې دوی هیله لري چې دا قانون به په ټول ملک جوړ او عملي شي.
پاکستان کې ډیره غټه مسله دا ده چې قانون سازی خوشي خو په هغه باندې عمل درآمد نه کیږي. زه دا امید لرم چې په دې باندې به عمل درآمد لپاره هم حکومت غي وزور لګي چې په دې قانون عمل وشي. نو داسې په نورو صوبو کې هم په کار دي چې دغه سي بلونه پېش کړي شي، خاص طور باندې په پښتونخوا کې چې د ماشومانو خلاف د جنسي تیرې چې کم دې د هغه مخنیوي وشي.
پا په بلوچستان کې د ماشومانو د خوندیتوب لپاره کارکونکو عبدالودود ترین مشال رادیو ته ویل چې پاکستان قوانین جوړوي خو د عملی کولو لپاره یې وسایل نه بیلوي، نو له همدې کبله د ده په وینا هغه قوانین نه عملي کیږي.
مگر دنیا کے پاکستان شاید پاک سلور پنزو ملکوں کے دے چیر دیر قوانین دی، مگر پاک پاکستان اگر سلور پنزو ملکوں کے چیر چیر دیر جاتا مسائل دی دماشمان ہوگا بھی قانون پاس کی، لیکن داغا دا پا رہے چی دیا گا فنانشل ریسورسز چی دیا گا نا الوکیٹ کی، کل چی فنانشل ریسورسز نہیں ہے نا داغا ڈائریکٹریٹ اور سیکٹریٹ میں جوڑی جی، کل چی سیکٹریٹ اور ڈائریکٹریٹ نہیں پاکستان امپلیمنٹیشن نہیں.
په دې قانوني مسوده کې د یو داسې ځانګړې ادارې جوړولو سپارښتنه هم شوې ده چې د ورکیدونکو ماشومانو د لټولو او راخوشي کولو ذمواري پر غاړه ولري. دا بل به اوس د منظوري لپاره سینټ ته وړاندې کیږي او له هغه وروسته به پرې ولسمشر لاسلیک کوي چې قانون ترې جوړ شي.
ورور ککر راپور موریدو اوس د نجیب عامر نه د دې وخت مهم خبرونه اورو.
لاغی چې لسور ازو انکار نه پاس ایران ومنل چې هغه په تیر وطن د اوکرين الوتکه غورځولې. د اوکرين ولسمشر ولودمیر زيلنسکي ویلي هواد تملري چې ایران به بیا دې پیښه بشپړې پلټنې وکړي، خپل ټول پړاو تاوان پر ځان ومني. د بلوچستان د کورنیو چارو وزیر ضیا لانګو وایي د کوټې د سټلایټ ټاون د غوث آباد په جماعت کې تر سره شوې پرونۍ چاودنه یوه ځانمرګي حمله وه او ترهګرو په خلکو کې د ویرې ترهې د خپرولو په مقصد ترسره کړې وه. په پرونۍ چاودنه کې د چارواکو په وینا 15 کسان وژل شوي او 40 نور ژوبل شوي دي. داعش وسله والې ډلې د برید مسؤلیت قبول کړی دی. تیره ورځ د پاکستان قومي اسمبلی په ماشومانو د جنسي تیری په اړه د سختو سزاګانو د بل منظوري ورکړه. په دغه قانوني مسوده کې په ماشومانو په جنسي تیریو کې ککړو کسانو لپاره د عمر قید او د 100,000 روپو جرمانه تجویز شوې ده. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي چې په 10 ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرنې د بهیر پیل وځنډول شو. ټاکل شوی وه چې دا بهیر نن پیل شي، خو د ټاکنو د خپلواک کمیسیون ویان عبدالعزیز ابراهیمي وایي هغوی د هغو مرکزونو په اړه چې د رایو د بیا شمیرلو لپاره په نښه شوي وضاحت غوښتي او کله چې معلومات ورته وسپارل شي دا بهیر پیلوي. امریکا د ایران د حکومت په ټول ورکوړو چارواکو بندیزونه ولګول. په دې کې د ایران د عالی امنیتي شورا مشر علي شمخاني، د بسیل ځواکونو مشر غلام رضا سلیمانی او د ایران د وسلوالو ځواکونو د لوی رئیس مرستیال محمد رضا اشتیانی هم شامل دي. او د عمان سرکار رسنۍ وایي چې تر 50 کالو پورې د دغه هیواد حکمران سلطان قابوس ته یو کم اتیا کالو په عمر کې مشر دی. عمان سرکاری خبری اژانس زیاتوي سلطان قابوس چې په 1900 کال کې د خپل پلار د واکمنۍ پر ضد کودتا کړې وه تېره ورځ ناوخته مړ شوی، هغه ته د سرطان ناروغي وه.
مهم خبرونه مو اورېده. اوس وخت شوی دی زموږ د ونیزې خپرونې سروې. د خپرونه تاسو دپاره انیسه اجمل وړاندې کوي.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو سره سروې خبرونه درته وړاندې کوو. په سروې خبرونه کې مونږ هغه جنکو یا ښځو سره خبرې کوو چې په خپل ژوند کې څنګه څه کامیابی ترلاسه کړي وي او د ټولنې د پرمختیا لپاره کارونه کوي. دا وخت را سره د سوات نه شایسته حکیم ملمنه ده، هغه خبریاله ده او دغسې ځینې نور کارونه هم کوي. په خپرونه کې به لاغې سره تفصیلي خبرې کوو، د هغې نه به نور معلومات هم دای د ژوند او د کارونو په اړه اخلو. شایسته حکیم، تاسو ته په خپرونه کې هرکلی وایو. ډېره ډېره مننه چې موږ ته وخت راکو.
ډېره زیاته مننه انیسا، ستاسو هم ډېره زیاته مننه.
شایسته، ول خو به ستاسو د کارونو نه شروع کو، نو دا راته وایي چې له کوم ټلویژن یا ریډیو سره یا اخبار سره کار کوئ تاسو؟
انیسا، اوس چې دی نو زه موجوده ټایم کې چې دی زه د خبر ټی وی سره کار کوم چې د پښتو ټلویژن دی، او داسې چې دی نو د ریډیو پاکستان سره کار کوم، او کم د سوات لوکل اخبارونه چې دي هغوی سره په مختلفو موضوعاتو باندې لیکل کوم.
سمه ده. نو څنګه خبریالۍ طرف ته څنګه راغلې؟
دا قصه ډېره اوږده ده. کله چې د سوات حالات خراب وو نو هغه ټایم کې زه په کالج کې وم، مخالفه دولسم جماعت کې وم، چې هغه ټایم چې کله ما د سوات اخرنۍ ورځ وه چې موږ د سوات نه راوتلو اپریشن وو، ما هغه ټول حالات په خپل سترګو کتل، بچ به ما په ټي وي کتل، هغه هر څه به مې کتل، د خپل صحافیان جوړه به مې کتل چې
چاغي وسنګ د ټول هر څه کې د هر څه خلکو ته خودل معلومات به شریکول دا غیر زما شوق پیدا شو ده غوینه شوق مې نه پیدا شو بیا مې 2000 د یو لسکيما د اخبار سره چې وسو نکل مې شروع کړل باور ټینګ چې زما د 59 اوس ما چې نکل شروع کړل اخبار هم د لوکل نیوز پیپر سره نکل به په مختلفو موضوعات کول بیا چې ما د بیا ما دی کو نه دی نه پس بیا زما شوق مې چې لکه زه خو سین سبق کوم دی نه خدای چې دی دی تر کله راشه د ایډمیشن واغستو د سوات یونیورسيټي کې د اولنی د سټوډنټ او ترمنې ماستر وکړو.
نو ماستر زما په جرنالیزم کې کړی و؟
بالکل ما په جرنالیزم کې ماستر کړی د سوات یونیورسيټي.
او تاسو لکه جرنالیزم کې زده کړې کړې دي، ماستر هم پاغې کې کړی دی، تاسو وایئ چې آیا لکه چې انسان یو شوبې ته راځي پاغې کې کار کوي، دا غې د پاره د زده کړې څومره ضروری وي؟ آیا که چا فرض کړه جرنالیزم نه لوستې په پوهنتون کې او یا په کالج کې او بیا غ راځي صحافت کوي، تاسو څه فرق ښکارېږي په دې خبره کې؟ دا ضروری دی کنه؟
انیسا ډیر ځات فرق خو پکې دا دی چې ټیپ شو کم کس کې د صحافت شوبې ترازی او هغه سره د ګډون من خو بیا هم بعض خلک داسې چې هغوی په اتکس باندې پوهېږي، هغوی چې کوم خبر مخکې ورکوي د هغې په ورکولو باندې پوهېږي. نو بعض ټایم کې دا ضروري هم نه، خو بعض ټایم کې چې ځینې ډیګري ډېره زیاته ضروري شي، ځکه چې دغه ډیګري دغه په پوهنتون کې چې کوم زده کړې تا ته ښایي هغه زده کړې کې تا ته پته ولګي چې زه به مخکې فیلډ ته چې زه ځم زه به د کومو کومو خبرو خیال ساتم، زه به خبر څنګه ورکوم، زما اتکس څه دي، زه به کوم کوم اخلاقیات فالو کوم. نو په پوهنتون کې دغه زده کړې چې دي دغه ډېر زیاتې ضروري دي چې خلک یې زده کړي.
سواد کې اوس هم خبریالانې کمې دي که نه؟ ورو وخت سره جنکې زیاتې شوې دي خبریالانې
په سواد کې. خبریالانې چې نش برابر دي په سواد کې نشته ده، بالکل هو نه دي. هو واحد جنې یم چې زه د خبر ټلویزیون سره کار کوم. ما ته په دې باندې چې د خبر پختونخوا ګورمنټ او آسټرالین یو اداره ده چې هغوی ما ته په دې باندې یو ایوارډ هم راکړی دی چې زه په سواد کې اولنۍ خبریال یم. خبریال
ښه، ډېر ښه ده، خو نور هم ډېره ښه خبره ده. خو شایسته لکه سواد غوندې چې کوم ځای دی او بیا د هغې چې کومه ټولنه ده ډېره روښان فکره ده، بیا تاسو وایئ چې اوس پورې د حالات ولې داسې دي د ښځو په باره کې، خاص کر د خبریالۍ په باره کې چې هغې جرنالیزم ته نه راځي؟
ډېرې زیاتې زما په خپله زما سره په کلاس کې زما نه پس چې دی په یونیورسيټي کې هم چې دی، نو جنکۍ وي زده کړې کړې دي، خو د زده کړو نه پس چې دی او فیلډ ته نه دي راغلي. فیلډ ته ځکه نه دي راغلي چې زیاتره دا مسلې چې د کوروالو طرف نه اجازت نه.
تاسو مختلف ریډیوګانو او بیا دغسې ټلویزیون سره هم کار کوئ، نو ستاسو د صحافت لپاره چې کوم یو خاص بیټ وي، یو خاص هغه چې تاسو کار چې تاسو ته درکړی وي، هغه ستاسو په زیات څه باندې رپورټونه جوړوي؟ لکه د ښځو که د ماشومانو چا باندې زیات فوکس وي؟
ریډیو پاکستان له چې زه کار کوم هغوی سره تقریبا د 2013 نه زه کار کوم. نو هغوی له اول ما په مختلفو موضوع دغه به وچي لکه کله هغه ټایم کې هغه حالات شروع کې شوي، نو خلکو مسلې زیاتې نو زیات زمونږ فوکس چې یا زمونږ زیات توجه چې وه نو هغه زنانه وي. نو مونږ به مختلف زنانه وو باندې چې دی نو ډاکومنټریز او دا جوړول داسې په ماشومانو کړی دی او ریډیو له ما دا کړي. اوس چې راده شم زه چې د ټلویزیون سره کار کوم نو هغه چې دی نو هغه زه هیستری باندې زه کار کوم، په کلچر باندې زه کار کوم، زه په سیاحت په ټوریزم باندې کار کوم. مطلب مختلف او کم چې زمونږ تاریخ ته یا زمونږ لرغونی آثار چې دي په هغه باندې زه کار کوم.
صحیح ده. نو تاسو خو د ښځو ماشومانو دغسې تاریخ کلتور سیاحت په دې باندې کار کوئ، تاسو چې کوم کار کړی دی، کوم رپورټس تاسو جوړ کړي، د هغې کوم مثبته اغیز په خپله تاسو لیدلی دی چراغ؟
بالکل شته. ما اوس لږ وخت کېږي چې ما په پاکستان پریس فاؤنډیشن چې دی د هغې یو تحقیقاتي رپورټنګ فیلوشپ کې ما حصه اخیستې وه. په هغې کې ما چې دی نو په غیرت په نوم چې کوم وجن کېږي په هغې باندې ما ستوري کړې ده. داسې ډېرې ستوریانې ما کړې دي چې په هغې باندې ښه اکشن اخیستی شوی دی او مخکې چې دی نو په هغې باندې کار هم شوی دی.
صحیح ده. او بل تاسو څه وایئ چې که فرض کړئ یو ښځه لیکل کوي یا یو ښځه د ټولنې دپاره آواز اوچتوي، په هغې کې زور څومره وي؟
ډېر زیاتې، ځکه چې
کله چې یو زنانه لیکل کی یا یو زنانه आवाज را پورته کینو د هغه د आवाज د زیات زور عزت چې اګو نارینه غ لیکل کی ټیک شو هغه خپل مهنت وکړای خپل دا وکړي خو د زنانه په دغه کې ډیر زیات یو دغه شانتي پروت چې لیکل کی په یو موضوع باندې نو هغه زیات اورید کیږي هم دا غي आवाज او هغه د هم پکې یو شانتي اټریکشن شانتي پکې نو هغه زیات خی بل دا چې زموږ فیلډ کاسته ما څنګه مخکې خبر وکړه چې زموږ په سواد سیمه باندې نشته موږ غواړو هم چې دی فیلډ کچې نو نور هم جن کوي راشي ځکه چې سواد کچې نو د نور هم ډیر خبر یا لانو ضرورت دی دا په یو باندې نه کیږي دا ډیر زیاتې مسلې دي او چې کله ډیر خبر یا لانی راشي نو د سواد کمې نور دي سم مسلې چې کومه مو هم کو او چته وي خو دا ډیر دي چې هغه موږ نه پټي وي چې ډیر خبر یا لانی راشي په سواد کې زنانه کېږي چې دا ټولې مسلې حل شي او کېږي چې خلق خپل دنیا ته چې د اجازه ورکې چې هغه دی فیلډ تراشي میډیا چې دا نو لکه بده شوبنه دا ډیر خلکو په ذهنونو کې یو سوچ پروت چې دا ښه شوبنه نه نو نه دي چې دا خلکو ته چې نو دا شوبه چې دا ښه کار شي
تاسو وایئ چې د خلکو ذهن کې دا خبره ولې پرته چې میډیا یو ښه اداره نه ده
اصل کې په نورو ځایونو کې دا څه نشته خو موږ اصل کې سواد سیمه ده چې د پښتانه دی نو هغه دا سمه نه غړي چې لکه مطلب زما لور زما پښتانه مو پښتانه زما لور دی او دفتر ته جو کې دی او جنې یې چې زما لور دی نه ستې باقي د ټول سړي زمون خلک داسې دي چې هغه زیاتره د نور خلکو د خبرو وي چې خلک بسوي
او هغه یو ټو کم د کنه خلک بیا خیره کې ویزه خدای دی وبخي نو
بالکل
لکه یو کلمه چې هغه ورپسې وایي صحیح ده او د صحافت نه علاوه شایسته نور څه کارونه کوي
سوشل اکټیویټیز کو مخه دغه مړي زیات کني هایکینګ سره مې ډېر زیات شوق دی نو تاسو کې یو داسې ګروپ ته چې دا غي هم زه یې سم نو ورنه د تک او کله نه کله هم د ارکیولوژیکل سایټس ته ورځو دا غي هایکینګ ګروپ حصہ هم یم
او دغه تاسو خبره وکړه د سیاحت او بیا د لرغونو آثار خلک راځي اوس دغه سیلګری او دغه ارس ترورو هغه بده ملاب شوی دا کنه تاسو سوای ک خلک سم یریږي سوات دومره نه درځي
او ډیر زیات خلک راځي تیر ګرمي چې تیر شوی د پرتی کې د انتها خلک سوات تر غلې دي چې په ډیر زیات ګڼه دا تر سوات چې نو د ګرمۍ په موسم کې هم ډیر زیات یو خپل خایست لري او کله چې یخنی شي نو بچ واوري وري په غرونو هغه جدا خایست نو اوس هم ډیر زیات خلک راځي امن بال شوی دی او خلکو ته سپته لګیدلې چې سوات چې نو تر امن زه د نو ډیر زیات خلک راځي
صحیح او شایسته تاسو چې کوم کارونه کوي خاص کرای کې په صحافت واخلم د دې تاسو په خپل ژوند باندې اثر کړی دی
بالکل ډیر زیات تاثیر شوی دی ما تاسو په اول کې ویل چې زما کور واره چې په دې بالکل نه ورځا چې زه دې فیل تراشم او کله چې ضرور دې فیل تراکلم زما وخت تیرې دور نو ما بختلا مې ته بیا خبرې غواړي چې دا داسې نه دا خلک خدا خبرې کوي خو اصل کې داسې نشته خلکو او مخورې شوی خبرې داسې دي تر اوسه پورې زما کور واره چې نو زما په دغه باندې ورته وایي چې نو خوشاله په فیل کې لکه یاد صحافت ما کوم سفر چروان نه دی کې غوډا نه خوښه
نوبیا نوبیا ته څنګه کې لکه فرس کاغی نه خوشاله او دا خټوله کورنۍ دا نوبیا ته څنګه مکمله کې د دې ټولو خبرو
اول خو دا چې یو هفته مو سره خبرې کولې بیا شو نه کړې
صحیح دام ګرانه ده
او ډیر زیات ګرانه خو زما دا خو ډونه ډیر زیات خو چې ما یو بل طرف ته سره زم نه اته زم هم دې ته راځم ځکه چې دا اوس ما یو زب نیولې ده زه خو خامخه کوم
تاسو سبای شایسته چې د یو خزل لپاره په خپل حقوقونو باندې پویدل څومره ضروری دي او کفرس کا پوی شي بیا کله کله داسې چټولنه هغه ته لګوونی بدلې اخکاریږي په دغه کې به هغه بیا څنګه خپل ځان سم سات هغه سي چې لکه مطلب لانجی جوړی نشي جګړی جوړی نشي
دې زیات ضروری ده ځکه چې کله کله د خپل حقوقونو پته یې نو څنګه تاسو وی چې هغه خپل ژوند څنګه تیری یا خپل خیال څنګه ساتي چې کله وي دا پته چې زماده د حق د زماده د حقوق دي نو هغه ته څوک سوي هم هغه د خپل رائټس پته زه خو هم چې کم چې کم نن سبا دور کې چې نو هر زنانا هر جنې کې چې نو خپل حقوق چې نو خام خاطی هغه ته پته چې زما څه حقوق دي
نو د حق پته باغې ته لګي څنګه
نو څه خبره کوم دغه د مخ وایي چې زیات کړه مخ وایي چې کیشن وایي کنه چې څونه خپل
کور ماشومان یا لوریانو له ایجوکیشن ورکیا چې مخکزي سبق وي نو هغه ته د خپل حقوق پته لګي ځکه چې
خام او په خیره کې به پیغام ورکوي اوریدونکو ته
دغه پیغام به کوم انیسا چې په خپل لوریانو په خپل ماشومان باندې سبق وایي چې دې سبق وي کامیاب شي دو ضروري نه ده چې موږ سبق وو سبا د پاره موږ سنسته نوکری وکړو د نو کړی د پاره نه په ژوند کې مخکې ډیر داسې سرازي چې دا غي د پاره زمونږ د غلط سبق ویل هم چې دي دا ډیر زیات زمونږ مخکې په کار راتللې شي نو مونږ جهاز ورکو خو تاسو خپل یو چې دا سبق دی وای دا د پاره ډیر هر څه دي نو چې سبق دی وای دې ته به هر څه ملو شي دي به هر څه ځان لا خپل کول شي
او بل دي کې شایسته یو دا خبره هم ده چې کله انسان په خپل ماشومان باندې سبق وایي په خپل نه ویلي هغه ډیر ستکړه د خپل ماشوم نه کولی شي د خپل ماشوم نه داسته کولی شي چې دا خپل حق څه دي او بیا فرایض څه دي ډیر مننه شایسته حکیم د وخت را کولو د خبرو کولو ډیر مننه او ریدونکو نن سره په خبرونه کې شایسته حکیم ملمنه و هغه سوا سره تعلق لري او الته خبریاله ده نو هم دې سره د خبرونه وخت ختمي کې د خدای پامان
اوریدونکو زمونږ ونیز خبرونه سروې موردا اوس وخت شوې دی زمونږ د دویمې ونیز خبرونه ټولنیز شبکې او سغدریزي د خبرونه تاسو لپاره پامیر ساحل وړاندې کوي
په تیرو څو کلونو کې خلاصا سغدریزي ډلې څنګه پراخې شوې اروپایی هیوادونو کې چې نظامونه او اداري جوړښتونه لري ولې دا ډول ډلې ان تر پارلمانونو ورسېدې آیا دا سمه ده چې سختري جړلو په تیرو کلونو کې لټولنیزو شبکو زیاته ګټه اخیستې او کڅنګه دا نور پښتنې نن د ټولنیزو شبکې او سختري ځی خبرونې موضوع دي ل مشال رادیو سره اوسه
ټولنیزو شبکې او سختري ځی
اوریدونکو د ټولنیز شبکې او سختریزي په تیر خبرونه کې مو واوریدل چې ډیری سختریزه ډلې تاو تریخواله نظریه او مذهبي عقاید خپلو سیاسي موخو ته رسیدو لپاره کاروي او دا چې اوس مهال اکثره خلاصي سختریزه ډلې مذهبي او سیاسي دواړه وي
دا ډول ډلې سیاسي او مذهبي دواړه وي دا سمدا شیدې ډلو مقاصد سیاسي دي د مثال په توګه اسلامي دولت ډلې نوې دولت یا ریاست غوښت او د دې لپاره ریاستي ادارې وزارتونه او قوانين جوړول غوښتل
په تیر خبرونه کې خبر شو چې ځینې ډلې مذهبي او سیاسي افکار دوبره سره یو ځای کړي چې د دواړو ترمنځ توپیر ګران شي د پوهانو په اند سختري ځډلې اکثر په ټولنه کې د نفوذ ترلاسه کولو لپاره درواغ او جعلي معلومات کاروي او دا چې د عمل له پخوا راهیسې روان دی
جعلي او درو خبرونه ختل وو او خبرېدل دا ډول خبرونه چې څوک یې د خبرولو نیت وکړي بیا خبرېږي پخوا به زباني خبرې له خلکو اوریدلې خبرې خبرې دي اوس مهال جعلي خبرونه د ټکنالوژي له لارې خبرېږي
هم په تیر خبرونه کې راته پوهانو ویل چې د ټولنیزو شبکو په کارولو ځنې سختري ځړلو په افغانستان کې ځکه هم زیات نفوذ وکړ چې هلته دولتي جوړښتونه نشته او اداري کمزوري دي
په افغانستان کې دې راس نور هم زیات ځکه چې موږ له بده مرغه په ټولنه کې لږ سره سیاسي او ټولنیز
د چیډونکو په خبره په اروپایي هیوادونو کې هم خلاصې سختري ځړلې پراخه شوې دي خو هلته د اداري جوړښتونو پیاوړتیا او قانون واکمنۍ له کبله ښایي ټولنې ته زیات تاوان ونه رسولی شي
چې تاسو د دې د انکشاف په اروپا کې یا په غرب کې وګورئ چې د دې په څلورو پنځو کالو کې څومره انکشاف کړی دی دغه سختري خلکو او البته د ټولنیزو شبکو له لارې د فیسبوک او ټویټر کله
نن په خبرونه کې د سختري ځړلو پراخېدو او زیات نفوذ باس پرمخ بیایو په عراق او شام کې د اسلامي دولت ډلې تر ظهور او پراخېدو وروسته میلیونونه خلک کډوال شول په دوی کې زیاتره گاونډیو هیوادونو ته ورغلل خو لکونه یې د اروپایي هیوادونو لوري ته وخوځېدل په تیره بیا په 2015 زیږدیز کال کې لکونه خلک د اروپا بیلابیلو هیوادونو ته کډوال شول په اني وخت کې د اروپایي ټولنې د راتلونکو په اړه هم سیاسي بحثونه روان ول نو په ځینو هیوادونو کې د خلاصو ډلو فعالیتونه زیات شول په دې ډلو کې ځنې سختري ځوي او د پراخو لاریونونو ولسی غونډو او پسیمایزو انتخاباتو کې د برخې اخیستو لاري په ټولنه کې د ځان لپاره ځای پیدا کولو هڅه وکړي
په اروپایي هیوادونو کې اکثرو حکومتونو او شنونکو د دې ډلو پراخوالی د ټولنې په تاوان وباله. خو د پوهانو په خبره په مخنیوي کې یې پاتې راغلل او دا ډول ډلې وتوانېدې چې په هنګري، پولینډ، آسټریا یا اتریش، جرمني، فرانسې او ځینو نورو هیوادونو کې په انتخاباتو کې څوکۍ وګټي او ځان تر پارلمانه ورسوي. د 2019 زیږیز کال د اروپایي ټولنې پارلماني انتخاباتو پر مهال هم د منځدریځو او چپیو ګوندونو سیاستوالانو څوکۍ وبایللې او ځینو نورو ګوندونو ځان ته ځای پیدا کړ. دا سمه ده چې د اروپایي ټولنې پارلمان ته د زرغون ګوند استازي هم بریالي شول چې غواړي د سمو سیاسي او اقتصادي تګلارو له لارې د آب و هوا بدلون مخه ونیسي. خو ګڼو خلاصو سیاستوالانو هم څوکۍ وګټلې. دا خلاصي سیاستوالان نه یوازې اروپایي هیوادونو ته د کډوالو د ورتګ ضد دي، بلکې د اروپایي ټولنې او د شینګن په نوم د هغه نظام مخالفان دي چې ورسره سم خلک په آزاد مټ د دې موافقې غړو هیوادونو ته سفر کولای شي. په غرب کې زیاتره پوهان او د اروپایي ټولنې پلویان وایي د هیوادونو ترمنځ د خلکو آزادانه تګ راتګ او د ټولنې وسنۍ جوړښت خورا زیاتې اقتصادي ګټې لري او د خلکو ژوند معیار لوړوي. دوی د خلاصو ډلو پارلمانونو ته د کامیابیدو په اړه اندېښنې ښیي، خو د ټولنې جوړښت ته لوی ګواښ خلاصې سختدریځه ډلې بولي. پوښتنه دا ده چې په اروپایي هیوادونو کې حکومتونه ولې د خلاصو سختدریځو ډلو په مخنیوي کې لا نه دي بریالي شوي. د هایډلبرګ پوهنتون د سیاستو څانګې څېړونکی وحید وطنیار وایي د دې یو مهم لامل دا دی چې په اروپایي هیوادونو کې حکومتونو زیاته توجه د ځینو نورو ډلو کنټرولولو ته ورکړې وه.
البته زیاتر ایدی دی تمرکز کو دیو چې دیدی سره هم کولی شي چپی ډلې او اسلامی ډلې د کنټرول لاندې راوړي او هغه خلاصي یا راستلاسي هغه ډلې چې تاوتریخوالو ته لاس وهلي هغه دیدی د چتر یا دیدی د دید لګزر لری پاتی او هغه دی وطن وانی د فاس کوم چې ډیر په سرحد دغه نه کټی پورته کی او ځان قدرتو ته ورسی.
وطن یار وای د سغدری زړلو د نفوذ زیاتېدو یو لامل د ټولنیزو شبکو استعمال دی. د وای د فیسبوک، ټویټر، یوټیوب او داسې نورو شبکو په کارولو سختري زړلې خپل پیغام تر لری لری رسولی شي. د وطنیار په خبره دا ډلې اکثر جالي خبرونه هم خپروي او د پروپاګاندا په ذریعه د ټولنې واقعي پر ځای ناسم انزور وړاندې کوي چې دا خطرناکې پایلې لرلی شي. د زیاتوي د همدې اندېښنو له کبله د اروپایي ټولنې غړو هیوادونو ځنې اقدامات وکړل.
کله چې دې ولیدل شي دغه ډلو زخت زیات په تیزی په مخه روان دی، په شټکي په مخه روان دی. بیا په مجموع کې اروپایي ځنې عکس العمل ښکاره کړل چې یو عکس العمل نه دا و چې دیدی د فیسبوک جوړونکي مارک زوکربرګ راوغوښته په اروپایي پارلمان کې دغې نه پوښتنې وکړې چې باید ځینې کارونه ترسره شي تر څو دغه تاوتریخوالي نظریات چې دیدی د ټولنیزو رسنیو له لارې دیدی خپري دغه مخنیوی دی وشي. خو دلته دوه معمولا پیشنهاد دیدی کوي چې یو هغه حکومت په کچه چې حکومتونه دي باید هغه کسان چې دغسې افکارات خبروي دغې دي کنټرول دي باید وکړي، ځکه چې ځینې څېړنو ښودلې ده چې دغه افکار چې دلته خپرېږي او د تاوتریخوالي افکارات چې دلته په ټولنه کې خپرېږي دا په مجموع کې هغه ډېر کم فیصدي ده چې دي د فیسبوک یا ټویټر نه استفاده کوي. خو
بالعکس به اغېدي ډیر فعال دي. اوریدونکو، کله اروپایي هیوادونو څخه پاکستان ته ورشو او د هغه هیواد مثال واخلو نو هلته هم یو شمیر سختدریځ او وسلوال ډلې موجود دي. په پاکستان کې وسلوال ډلو په 13 شاوخوا یو نیمه لسیزه کې سلګونه واړه او لوی بریدونه کړي چې پکې امنیتي سرتیری، حکومتي کارکونکي او لسی وګړي په نخښه شوي. که پر ټولنیزو رسنیو د دې ډلو د موجودګۍ خبره وشي نو تحریک طالبان پاکستان او ځینو نورو وسلوالو ډلو هم د دې شبکو استعمال کړی او تر بریدونو مخکې او وروسته یې ویډیوګانې هم خپرې کړې دي. خو د لندن د ختیځ او افریقایي مطالعاتو پوهنتون څېړونکي ډاکټر عائشه صدیقه وایي د غربي هیوادونو په نسبت په پاکستان کې پر ټولنیزو شبکو د سختدریځ او وسلوالو ډلو موجودیت او فعالیت باید په جلا تناظر کې ولیدل او وڅېړل شي. د نوموړې په خبره په غربي هیوادونو کې ادارې موجود دي، د قانون واکمني شته او د حکومتونو د محاسبې نظام ترڅنګ خلک د بیان ازادۍ له حقه برخمن دي. خو په پاکستان کې په تیرو څو کلونو کې د بیان ازادي او خبریالي د بندیزونو او محدودیتونو ښکار شوي. د صدیقی په خبره همدا عمل دی چې کله موږ غواړو پر ټولنیزو رسنیو د سختدریز ډلو د فعالیتونو او پروپاګاندا د مخنیوي خبره وکړو نو باید له احتیاط کار واخلو.
پر خیال مې اس آرګومنت کو بہت دھیان سے استعمال کرنے کی ضرورت ہے.
زما په اند دا دلیل باید په ډیر احتیاط ورکړو ځکه چې دولت یا ریاست بیا پر ټولنیزو شبکو بریت کوي او په دې پلمه سم او ګټور اوازونه هم غلي کول غواړي. په پاکستان کې حالت لنور او هوادونو جلا ځکه دی چې ریاست هم د سختدریز ډلو ملاتړ تړې پاتې شوې. که دولت لدې کار لاس واخلي نو بیا به پته ولګي چې جالي او اصلي سدي خلک کوم لوري ته بيول کیږي، آیا سم لوري ته زیک او کنا سم. اوس خو مونږ ته دا هم نه ده معلومه
لوګو کو کس طرف لے کے جا رہا ہے، صحیح ہے غلط ہے ابھی تو ہمیں وہ بھی نہیں پتا.
ډاکټر عائشه صدیقه وايي په پاکستان کې یو بل مهم ستونزه دا ده چې په هغه هیواد کې لنون سوا اتیاي مې زیږیز لسیز راهي سي ریاست د زنو ډلو ملاتړ پاتې شوی او هغه ډلې وس هم پر ټولنیزو شبکو فعالیتونه کوي خو پانی نه بندیږي.
پاکستان مې صرف طالبان نه اور گروپس بھی ہیں.
پاکستان کی آواز طالبان نہ نور ڈلے ہمشتا ہاغه ڈلے چھ د ریاست پلوے دی د غړو او مشرانو د ټولنیز شبکو پانی حص کله ندی تړل شوی. دا ډول سختری زډلے د فشار په صورت کې د سمودې لپاره ځان اورک او غلی کړی خو چې بحرانی حالت ختم شي بیا سرګند شي،
لیکن وخت آنے پہ پھر باہر نکل آتے ہیں.
د ډاکټر عائشه صدیقی په اند ټولنیز شبکې د پاکستان په څیر ټولنو لپاره خورا زیات مهم دي ځکه چې لدې لارې خلک باسونه کولای شي خو نوموړي پر ټویټر او فیسبوک ته خلاصو او سختدری کسانو فعالیتونو ته هم اندېښمنه ده. البته ډاکټر صدیقی زیاتوي چې هر څه وی مکالمه او خبرې اترې اړینې دي.
ګوره ټولنیز شبکې نوې دي، که د ټویټر مثال واخلو نو د لیکلو لپاره پکې د محدودو الفاظو کارولو اجازه ده. په دې صورت کې خلک اکثر په لیکنو کې د سخت دریز لوري ته ځي. په دې ډول بحثونو کې اکثر داسې کیږي چې که یو کس غواړي چې بل هغه پوه کړي چې خبره سمه نه ده نو دا ورته نه وایي چې ته غلط یې، بلکې دا ورته وایي چې ته کما کلې. هر وخت چې تاسو چاته کنځل وکړئ نو توجه یې ترلاسه کولی شئ. نو دا ستونزه په ټولنیزو شبکو کې شته، خو زه دا ګڼم چې موږ باید له یو بل سره خبرې اترې وکړو ځکه چې که بحثونه شي مسئلے نہ ہواری گی،
کیونکہ جب تک ہم ایک دوسرے سے بات نہیں کریں گے مسائل کا حل تو نہیں ہے نا.
اوریدونکو نن مو په ټولنیز شبکې او سختدریزی خبرونه کې په اروپایي هیوادونو کې د سختدریز ډلو پر اخیدو او پر ټولنیزو رسنیو د هغوی فعالیتونو په اړه واوریدل. تاسو خبر شوئ چې شونون کې وای په اروپایي هیوادونو کې هم حکومتونو د خلاصو سختدریز ډلو فعالیتونو ته زیات پام نه وکړي، البته ورسته یې پر ټولنیزو شبکو د هغوی د پروپاګاندا مخنیوي لپاره اقدامات وکړل. په خبرونه کې مو په پاکستان کې پر ټولنیزو شبکو د سختدریز او وسلوالو ډلو فعالیتونه هم وڅېړل. شنون کې وایي د پاکستان حالت له پرمختللو هیوادونو ځکه هم جلا دی چې په هغه هیواد کې نه یوازې د بیان پر ازادۍ محدودیتونه دي، بلکې ریاست هم په تیرو لسیزو کې د ځینو خلاصو مذهبي سختدریز ډلو ملاتړ پاتې شوی. همدا لامل دی چې هلته باید پر ټولنیزو شبکو د خلکو باسونه دوام ولري ځکه چې دا کار د مسئلو هواري د لارو چارو په موندلو کې مرسته کوي. دا ونه نه خبرونه راتلونکي ونې وبیا د ټولنیز شبکې او سردریزي خبرونه لباس سر راشو په مخه مو ښه.
ټولنیز شبکې او سردریزي
دسترګو بلا واخلم بیا دسترګې ولې سرې دي پام چې وار دی خطا ناشي ممنلې غر غرې دي نازولی لیلا راشا د مجنون گریوان تبورا نازولی لیلا راشا مجنون گریوان تا گورا دا باران دا ملغلرو کد اوخ کو فواری دی ستا دستر گو بلا واخلم بیا دسترگی ولی سری دی مخدی بلی لمبی کام دی خلد گلشی بیا غنچاشی مخدی بلی لمبی کام دی خلد گلشی بیا غنچاشی زکماتا دیری گرام.